سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زفرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی د شپه افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملانې ولیدي. غلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې د ماده پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغو وسله والو اچولې چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شول، ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلکه رد کړې ده چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینو ټولنو په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په خپلو بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تعقیب کړي. په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر سی او د دې راډیو خبریال جناغه صالح شاوخوا شل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو خوا نیول شو. اخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې تر څنګه چې د فقیر زی او صالح له خوشی کېدو هرکلی کړی ویلي دي چې دغه خبریالانو بندیانول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف او باید یې ازادي نه وای سلب شوی. د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبریال عطاءالله عمر او په کندوز کې د سلام او تندر خبریال حسیب حساس هم خوشی شوې دي. د مرکز یې تکړه ده چې د همګړې لیک تر لږ لس خبریالان او رسمي کارکونکي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. د الدر بی په نوم یو روسي عسکر د بشقرغستان پلاسمینی او با فخر کې د محکمې مخې ته ځان وژنه کړې ده. بشقرستان د روسیې د نن یو کورواکي جمهوریت دی. د سیمیز رسنیو په وینا د عسکر له خدمته د تیښتې په خاطر نیول شوی و. چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. الدر د جولای په نیمایي کې د لاسي بم په واسطه د ځان وژنې ګواښ کړی و او د خپلې جنایي قضیې د بندېدو غوښتنې کړې وه. هغه وروسته بیا د بشقرستان له مشر سره تر خبرو وروسته تسلیم او بندي شو. او د کرکټ په آسیا جام کې نن بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. د دوی لوبه د سریلانکا په پالی کلی ښار کې ترسره کیږي. آسیا کپ پرون د پاکستان او سریلانکا په قربتوب پیل شوی دی. په لومړنۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم په لوی توپیر مات کړ. د افغانستان لومړۍ لوبه راتلونکې یکشنبه له بنگلاديش سره د آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. د خبرونې د پایل راپورته راځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دوی وښودل شوی د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی، له کانګرس څخه هم وغوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتو طرحه تصویب کړي. د افغانانو د بیا میشتو طرحه چې په امریکا کې د افغانانو د پناه غوښتنې چارې اسانوي، ځینې افغان پناه غوښتونکي د ژر تصویبېدو غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې یې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایډن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یو منل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو بې برخلیکه ژوند سره له هم لاس او ګرېوان یو. نو بینان د کانګرس نه غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل سي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا SAV کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 130,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 10مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې سلبستریز روغتون د معتادینو، شلبستریز روغتون د واکسینو، د ساتنې مرکز او په ټول ولایت کې مور ماشوم ته د صحي خدمتونو 15 ځالې پرانیستل شوي دي. همداراز په پارون کې د سلبستریز روغتون د ودانۍ د نیمګړو کارونو د بیرته پیل کیدلو خبره هم شوې ده. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوی محمد اساق او د نورستان لپاره د سیوډن همکار مؤسسي مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق برخه اخیستې وه. د روغتیا برخې یو تن مسؤل چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، د نورستان لپاره سلبستریز روغتون په یو کرایه کور کې د معتادینو شلبستریز روغتون د افغاني سری میشتې په ودانۍ کې د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 15 روغتي ځالې پرانستل شوې. د قتلوي معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایي د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود. اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړه کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوي راپور کې راغلی چې د عامې روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو